کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
اختر د لیدنې او کتنې جشن دی، خو د یو شمیر افغانانو په خبره د ټولنیزو رسنیو پر رامنځته کېدو د اختر ورځو دا دود پیکه شوی دی. دا دوی په وینا اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو ترمنځ پخوانۍ مینه او تګ راتګ نه دی پاتې، خو په بهر کې میشت یو شمیر افغانان بیا ټولنیزو رسنۍ ګټورې بولي. دا راپور درته لرو، خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو. تاسو نه غوښتنه کوم چې دا مجله هم را سره واوري.
نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی، خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي، د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو، د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه و ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، له لیرې ځایونه به راتله، د ولایاتو نه به راتله، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړي. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي، مینه هم ورسره کمه شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
دیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله ناکله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو لاله هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سیدی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج لاله یا پیغام لاله مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي، نو ښه ده یو بل وبیني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خو خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی، او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولای خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي، ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي. نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای، په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په غزنی کې د قران کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واورید، او لدی به مو هم خبر کړو چې د قران شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شعرونه ژباړلی. دا کتاب چاپ ته چمتو شو. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغلا سانی ولې د کمره لخوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځي او د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو، یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په دې ترین کړو.
دا عکسونه د اخیستو له یو هنرمند سره شخېدلی یم چې عکس څرنګه شراځي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی دغو نقطو کې باید ووسی.
ورانی بابا ورچ په غزنی کې د روژې مبارکې په ورستیو کې د قران مجید درې ورځې نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دې نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قران کریمونو لنډ تاریخ ختم شو. قران کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکي او داسې شیانو لیکل کېده چې بیا ورسته د حضرت عثمان په وخت سره راغون شو. لننه څلور سو درې نوي کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبورګ کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم درېمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخې چاپ کړ. له دې درېمې نسخې سره په لاتیني ژبه ژباړه هم خبره شوه، دا چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتیني ژباړه و. د قران کریم څلورمه نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1304 دیشم کال کې خبره کړه. تر دې نشته یو پیړی بل نسخه نه چاپ شوه. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپېده چې اکثر دینی عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویل چې دینی اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم الهنغاری په نوم یو کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمانو واڅول چې دته اجازه ورکړي چې قران کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جربه سرسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې بل قران کریم پرته بل څه نه خبري شي. څه باندې نیمه پیړۍ به قران کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نشو. یا ولاته ده هم چې هغه وخت عالمان په یو خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قران شریف خبري شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانیده چې قران کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قران کریم د پانو کیفیت شنو وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قران کریم په شکاغه خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دینی عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته سنځره منست نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قران کریم د چاپ ځینې هڅې وشوي، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قران کریم د چاپ تر ټولو لوی چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښښ خپری شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جماعتونو کې دا نسخې لیدل کیږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خپری شوې دي. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې ننداري ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسیمه راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادي رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستې. نوموړی وایي د یاد نندارتون مخه د قران عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزی مبارک میاسي په ویاړ د قران کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانیست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه ننداري ته وړاندې شوي. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی سي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارکه میاشت کې د قران کریم د نندارتون پلار باندې چولای او د دې ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم پلار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نوري هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قران عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوی.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوی شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوی دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخیدلیم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پیړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وا؟ شپه دی راشي وخت دی پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپیدی چې بهیږي. شپه دی راشي وخت دی پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتې ریدو ده مینې زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دی راشي وخت دی پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي اونۍ تیریږي نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي. شپه دی راشي وخت دی پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوري کړی وو. د دې شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلي منلې شپاړلې دي او د خبري او سندري په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلي منلې په کابل کې شپاړلې دي. په دې اړه به نور لږ څه خبرو.
ما د دې په خوانه د شعرونو شپاړلې وو متفرقه غوندي بیا د کورونا په شپو کې چې کلبه ته بزور اوره و خیر نه بار خاطر تل یو نظر راور وې د چې ته ژباړې چې ما کړې دي کدارګه پراخي کوم او بیا خیر نه طرح نه فکر ته راغله چې د پینځو وقارو د پنځو شاعرانو شعرونه راټول کوم نو بیا هم دا څه وکړل بل اخر نشه تکمیل شو
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق کلیر نشي
یا خدای د ناروغي حالت خو فکر کوم چې دا یو ډول پلاتي غونډې او حالت خو چې تک څو چې پلاته وای نو منطقي فکر مې نه کاوه البته یو مصروفیت مو او د ناروغي کې بل کار نه کېده فکر کوم چې دا سي حالت خو
تاسو په دې ژباړو کې لنورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده په کوم ډاټ او په کوم اطمینان
د لیکوالو نه ډېر بستان د غوښتي زم دوستان چې په ژبه باندې پوهیږي هغه ژبه چې زه پنه پوهیدلم دا ونه مرسته غوښته ده نو دا راوي نن پکې نشته تابان په خپل مې چې څه زده و هغه او چې څه مې نه وزده هغه مې د نور نه راخستې دي په دې ژباړو کې ما تر دې راه ده د فرانسوي او انګلیزي نه استفاده کړې ده یعنې ډېر شعرونه مې داسې نه سره ژباړلي دي چې د درې مې ژبه نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړل شوي وو
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې هغه اصول چې ډېر کله ژباړون کې په دې ټینګار کوي چې اصلي ژبه باید ترجمه کړي هغه مو څنګه تر پښو لاندې کړی دا او کنه فکر مو کړی د پښتو کې اسه هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري هغه حالت دا دی چې په خپل په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې تاسو ټوک نه چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوښي یا ورته لاسنسه ولري د ژباړې ژباړه جواز لري
یعنی د مجبوریت په وخت کې مطلب مو ده
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې تیر دسي اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه په پښتو ته ډېر کم ژباړونه کې لرو یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو خو تاسو ځین شان ژباړلې دي په خو مو ژباړلې دي
په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه دي اقل نور ژبو مې نه وزده نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې ترکو زه چې په خپل په څه په درما غمې په نظر کې ونیول او په څه شنو په درم هغه مې ژباړې د مخې راو اخیستل البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همیشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو چې د ژباړو زیاتوالی ورونه د فاصلې احتمال کموي
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی
دا د سیم کې شوې دي چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو هلته بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی
ځینې کلمات چې په دې ژبه کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړی ده په یو اسپانوي شعر کې مو د المانزه کلمه ځای کړی ده څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم البته نظم په نظم نه شیخ په شیخ ژباړم او د شیخ په شیخ ژباړل لپاره ته وی خبره ده چې هر ژبه خپل شیخ لري نو ما کوشش کړم چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شیخ ا د اقل وګم ولري د خاطر مې د کلماتو نه کله کله سره ولدي او مفهوم پسې تدایم
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو د فکر کاوه چې لوستون کې د شعر د غشباره د احساس کې لکه د خپل ژبې شعر شي
هدف دا و چې لوستون کې د احساس کې د شعر دی خپل ژبه کې چې شعر ورته ونه شوې له هم هدا عقل دومره احساس کی چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړل چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه رنګ او بوی پکې کم کړم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیان او سر مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یو برخه مو ترې کنډو کړې ده لري کړې مو ده
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه یې زما مخته راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې دا هغې نه تېر شوی یم او په ډېرو شعرونو کې لکه مخکې مې چې ویلې کله کله د اصل متن نه مې یو څه فاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړي سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدل یاست او کنه په ورته وخت کې مو لډیرو شعرونو انتخاب ته مخه کړی ده؟
دغه خبرې یو پاغو ژبو کې چې زه په پوهېږم او لا کول په کله اسانه هلته مې شعریت کې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت هغه په کې جوابو وسي او پاغو ژبو کې چې زه نه په پنه پوهېږم یا هغه د بیا چې موږ د وسره ډیر آشنا نه وم هلته مې چې تمخت راغلي دي او خوښ شوي مې د هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستي دي زه په چینایي نو په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر آشنایي لرم نو هڅه چې مخته راغلي هماغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی، مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي؟ دغه قاری یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړې ده لکه چنې.
نو هدف دا و چې د ډیرو هیوادونو ژبې دا وخت شي یوازې قاری مطلب نه وي، کنه د ډیرو ژبو بلګری پښتو کې موږ د ژباړ برخه ډېره کمه لرو او د بیلابیلو هیوادونو بیلابیلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابد سپوشمی خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راستولې. له دوی مننه کوم. دا نظم سره ورو
داستا سترګې شهامت کړي پکې ښکاری د درد څړکې غرونه نوای سندرې انسان خور پکې کې کړي کې ګلستا په ورخمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاری زما د زړه ورخمینې لارې لا هم ستا په مینه پای هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دی راوړي دی ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکه یوه پیغله سانی ولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې په پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي لچینې نه د ژوندون اوب راوړي ما د کلی لچینې نه د ژوندون اوب راوړي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاکس څنګه واخلو کوماکس شدی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربه در سره شریک کړم خو ستورزو په دې بلات کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومان عکسونه وړي اخلي د هغو ماشومان عکسونه چې شونځي ته ځي دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي د شغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
خو مرکز په شمول په ټولو ولسوالۍ کې اکثر سیمه پلاړو چې په کې د اټک خاني سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر سلګیو کې یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او ال تاسو نو ورته واخلي او کوم ځای سمې کې
تاسو ول چې دا هڅه مو پیل کړل تاسو سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیر تر 500 ځوانانو رسیدي. مختلف برنامې لري په ښار کې، هم په ولسوالیو کې، د معرف په برخه کې، د نشئی موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، په ټولنه کې د مطالعې د ګټ په برخه کې مختلف برنامې سرته رسوي.
ستاسو دغه مصارف او لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
زموږ د مصارف او لګښت خصوصا په دغه برنامه کې یو ډاکټر و چې هغه راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف د کاغذ و چې مثلا د درخت کاغذ و چې همدغه ځوانانو ته سره کړ، دغه مصارف همدغه ځوانانو ته.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څرنګه پیدا شو؟
څنګه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا د ښوونه په روزنه په برخه کې، مثلا هغه ماشومان چې دوی د جامو واسط نه درلودو، یا د بوټانو واسط نه درلودو، یا د قلم کتابچو واسط نه درلودو، یا د صابونو واسط نه درلودو، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځی ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هڅه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نوی ترسره شوی، او ګټه هم د همدغه ټولنو ته ورسېږي، تر څو دغه فکر ځوندای وساتل شي، تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي، او د ټولنې پرمختګ سبب ومومي.
تر اوسه پورې تاسو په خپله څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه امام د غټولو پروسه ما مختب ولا، مثلا په کومه سول کې په ګوخي زون په ورځ کې تر شپږ سو مشوانو پورې عکسونه وام کوم او چاپم کوم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دی په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمیر تر شپږ زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاسي؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمي چې د عکس اخیستو په وخت سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستل چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه کلام مخکې دین کې څه جواب وایم، لیدین وړاندې مثلا نمبر سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نو وخت سره وکړو، خو مثلا د اکثر خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. د راځونو مثلا یو منفي اړخونه و چې دغه د تجربه نن په تاسو سره ورته غوښتل چې تاسو سبا ته کتابونه وګورئ چې دا مکتبونه نشته بلا بلا اړخونه. په دویم قدم دغه و چې ډیر خلک موږ تشویق کړو، همغږي کړی، ترڅو کاپ همکاري مې کړې، هغه یو مثبت خبره هم کوم چې خپل نو تشویق شو د مکرند پروګرام مختلفي دا اکثر خپل په وخت کې ځکه د مشرانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې نه مثلا یو ځوانان په جریان کې چې کلی مشران او چې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو، هغه مشرانو کې هغه د دنیا دی او کله کان دی آماده کړئ تر څو موږ دیتا په وړیا ډول اخنه واخلو. یو بار بار د تکرار شوی دی چې مال مشرانو اخنه اخیستی دي، هغه وخت موږ په موبایل اکس واخلو، یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په شاپ کې ډیټ کړو، یې نه ورته د ترین کړو. کله کله چې موږ اخنه ډیټ کوو، ډیر مشرانو سترګې کږي، تا نظر ته لاس نه ولري، مثلا مختلف مشرانو دي کنه سترګې او خطا بل خطا راولي، نو دا اطمان تک راځي ځکه مشرانو شمیر ډیر دي، زړای راحت هم دغه چې د کار د تر خرشي.
لمدني فعال نقيب الله ځلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوي لري. د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولي 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي، او د عکس اخیستو په برخه کې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې تجربې چری لمړی بتری دا وورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستی دي.
فکر کوم صد د اتیا زره اتر سلو زره عکسونه مې اخیستی دي.
څو کال وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي وا ډیر عکسونه مې اخیستې مخ لغه نه مې مخ کې د کیمرو چې غفل مون لري کنه په کوم اخیسته د خطر سره د خرڅ او د ډیر و لګه عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کال وشول تقریبا؟
درویش کله نظر ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کال بریا په زړو کمرو باندې عکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته چراغلم په 1980 کال کې و په 1990 کال کې مو کیمرا واخیستل او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته د عکسونه اخیستل شروع کړل.
او مخکې لغه نه مم لکه دا غوا
شاوکو
شاوکو ډیر علاقه مې درلوده. موږ ما پلارم لګلګه عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپل کیمرا درلوده
په افغانستان
کې. ما تقریبا له واته کلنه نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خوده لږ عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کم کوم چې عکسونه واخلم رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا رمانه ماته شوه. ډېر عکسونه مې اخیسته. اخر پلار مې پوسه چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چې ما دا کلی څنګه ماته شوی. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه غسو بیا مې ځان
اقرار وکړ. په قار خنډ
اول په قار سو بالغه تشویق کړم او ویلې چې اورخ څه په کار و څه وخت لاکس واخلې فلم په تواخلم به زبر درته ترخمي د کیمرا آی ریګي او ترخمي عکس واخلې د پرابلم ورکړې را کسې کوله.
هغه زړه کیمرې اوس پیچلې نه وي؟
ډېر پیچلې وي. اوسنی کیمرې ډېر راحت دي. دل خرته ویني سه یو صحنه کې سه ډېر تیاری ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجر ته وایي ورته یا څو ته ضرورت نه لري خپل کیمرا ته وایي سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي ته خپل کیمرا کې اوس ویني او کوي سه غون کیمرا عیار کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وي او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړته وای یا سیاف شورته وای سه تا ول بتله الته به دغه سويچ ک او برته ویل سه ته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا رنا سمه سی او عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوتوماتیک یا اوتومات اپشن لري زیاتره کیمرې هو کوم دلو دلې څنګه وایي نه دا سي عکس درته دغه کې ایا ریس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي سي کوم ترخمي د عکس کې راځي سي دنه ډېر تیار تو راسي نه ډېر سپین راسي.
د نوې کیمرو ته کراشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چيزين موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل ختم اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوتوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې د عکس سرقمي او کی سرقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي سره کیمرې ډېر اوس رواج سوي دي. زیاتره کسان لهونه کار اخلي او د دې لپاره خاطر چې دا وسنه کیمرې وړکې دي مخکې دغه میرورلسنا د سلار وې چې ام درنې دي ام غټې دي. دا غټه کیمرې سې دي چې سړی او چرته وو باسي خلک ویني سي یا وکاس دا او هغه خلک د طبيعت نووزي فکر یې چې کاس راغی باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعه له توزي عکس
وزي او
وسنه کیمرې وړې
دي او دا خلک فکر کوي چې دا دي سړی دا دا کاس نه دا عکس اخلي دنو یو توریست دا یو دي سړی دل خاطر دا وړکی کیمرې اوس ډیر رواج شوی دا.
تاسو مهم شت اشاره وکړه زه خپل کلس کیمرې ته ولاړم کې څوک وایي عکس ته اخلم نو زه ست ځان سره جوړ کوم ته ودرې سي عکس می سم راشي. اما که چرته می پام نه تبی رازی عکس تبی واضح خبره ده. دلته یو بل شی ده یعنی د پیچلو کمرو یا هغه کمرې چې لکه دا وړې کمرې چې نوی راخلي چې آکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د اکسپو کوالټي کې څومره فرق
دا د وسنې کمرې دا زیاتره سټینګونه ته کوي چې خپل د آکاس په لاس کې دي اغه اوټوماتیک دغه لري مودم لري مګم دلته د کويسه زیاتره شان خپل تغییر ورکړي ته غواړي صحنه سره رقمي راسي
دلته یو مهم سوال ده د یو عالی عکس صفات دي
د عالی عکس صفات درې سیس زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرقمی قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زه غوته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغه صافي بخیرانی زه غوته ګورم د عکس څه داستان متوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري چې چرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی چې چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سی بوتيال ته څه وڅوي یا فرزن یوونه هغه سی خني کژ سوي یا فرزن غروب نه ماشامي سه یو څه المر لوي دلې یا مثلا که خوشاله سهار المر زلیدلی آیا هدف مولا داستانه دغس یو داستان ده سلیدی اکثر سمرش
بلکل که شانم ده تا وکلا باید هم دغا شان په نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیسی او سارای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس په حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری باید داسې کار وکړي چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا دغه مضمون ولري یعنی
روحیات سره فضا مطابقه
هم داسې
یعنی کدی یا دا خپه دا فضا هم خپه
چونکه
درک کې دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بل له انسان پرته نن سبا د پارسیدا کامری ډیر زیات شوی دی موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي که یو منظره فرند یو سیند عکس اخلي دی یو غره عکس اخلي دی یو شار عکس اخلي په دې کې فرند د شار عکس اخلي کمال کوم شته وګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داس شان رانیسی سی مثلا زه عکس اخلم د ښار عکس ګورم سی مثلا د یو موټر نیم په عکس راغلی نیمې بیرون ده یا مثلا برعکس یو سړی یا ښځه یو انسان مثلا یا لاس مثلا وتلی له دغه راغلی په عکس کې یا وتلی ده مثلا په ښار کې یو انسان مثلا زی سړی کوشش کوي چې هغه شخص یا دغه ته لاړ شي دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خلاص خواتان یو نفر زی هغه وخت کې خاکته سمه خلاص خواتان د مرکز خواتان ورسي ته سي ویني سي سړی چپ لاس خواتان له عکس د وزي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دار سي هغه سي عکس تقریبا د یو درم جای کراسي دا نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شي هغه سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
کنه منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه دا
او هغه سړی هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کړي باید
یعنی راسلاس مهمه ده
راسلاس
کاروانی
او ډیر مهمه ده د عکس څخه په درې قسمه تقسیم کې
هغه
خط څخه د رقیه له عمودي او افقینا په حساب دوه خطه باسه یعنی تقسیمه په درې قسمه یعنی دوه خطه تل دي کنه یا عمودي او افقي دا دوه خطونه څخه عمودي او افقي د رقیه ستقسیمه هغه جا کې سیاغه دوا خاتونه په حساب یو بل ته یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځای نه سي د انسان اتبي عادت یا مغه دغه ورکړ سوي د سماده ګوریا توجه نسی دا باید په نظر کې ونیسی
دا هغه مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځنی عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرن یو شار یو کوڅه دا باید ارزته پاموکي کسانګه
نه نظر په لغشینه سي عکس بعض نظر په غوړ حالت په عکس کې چی مهمه دي. بعض شاندي مثلا یو مانه یا مثلا یو چی وګداد هغه باید سړی وګدا واخلي. دا سره مثلا کا
پارسي
اخلي هغه نو نیمه مانه نستا او دا ساختمان نیمه نستا او عکس نه ځینا پروا نه لري. سر ار یا عمودي یا
هغه مهم نه ده عمودي
نه ده نظر په
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته وي.
او دا وړه د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته سفر تیر واخلي که وړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو دا عمودي یا پورټریټ لخنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شیلي کی خپل صفو کې او انټرنیټ کې دغه
افقي
افقي
ځکه چې ختم هم دسي دا
و ختم دسي دا کمپیوټر او د تلویزیون پر دې هم دسي دي
د سچې لکه څنګه چې تاسو تر شي کړی هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د سلک مینه انسان نشته شي کولای لیکن درک کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم دستي عالی عکس تشه سخت ده انسانی تشه کی لیکن درک آسانه ده هم دسته
بالکل درسته ده. یو وکس مثلا زه ما تا زه سگورم ما دما ډیر خوښ ده او ډیر چاند به کوینم مگر تاسو سگوري شاید تاسو خوښ نسی او هر عکس مجبور نه دسته در چا خوښی
خو زه فکر کوم کچرته زه هم په عکس باندې هم دسته پویده لکه تاسو چې پویشه بیا شاید نظرونه ډیر مخالف نه وای که څنګه
نه د زیاتره خلک سپه د عکس اخستو کې تجربه ولري یا مینه ولري زیاتره د دغه نږدې کیږي سره ډیر
په حساب
نظر نږدې کیږي مګر هر څوک چې سلفي سره یو بل سره ایس وخت یو شی نسی کېدی
خو هغه وخت سه هنر سل په سل کې یو شی سو هنر مري نه نه ډیره مننه دا سچې رویا ته به مجلې دا غنمو هم دومره تربلې وې زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شدی وی